السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې تکنیکی همکار ساق امیری به هم له ما سره بي اوریدونکو په دې غړی کې وتاسته خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورې. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وو نورو مخکخانو استفهاګانې ورکړي دي. د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشي کړل شوي او امریکا ویلي د هغو بنګلادیشیانو لپاره به ویزې محدوده کړي چې ټاکنو ته زیان رسوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخ اسد عمر د ګوند د جنرل سیکرټر دندې او د کور کمیټې غړیتوب پریښودو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د مه په نهمه د شوو پیښو غندنه کوي او باید دې لړکې شفافه پلټنې وشي.
په دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکنه نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبولی شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ټی آی د جنرل سیکرټر او د کور کمیټۍ د غړیتوب نه استعفا ورکوم.
د دې ترڅنګ پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل مخکخ او د اطلاعاتو پخانی وزیر فواد چودھری د ګوند پریښودو اعلان وکړ. نوموړي په ټویټر لیکلی چې د نهمې مې د پیښو غندنه کوي او د څه وخت لپاره سیاست پرېږدي. د مې په نهمه د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او په دې مهال یې ملکي شخصي او پوځي املاکو ته زیان ورسو. د پوسټ مشر جنرال سید آسیم منیر ویلي چې په پوځي ودانیو او سلو د بریدونو په تور په ککړو کسانو د پوځي قانون لمخې مقدمه دایروي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په شلمه په لاهور کې خپلو پلویانو ته بیا په یو ویډیوي وینا کې د مې نهمې پیښې د خپل ګوند پر ضد یو منظم سازش بللې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه اویا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې خوشي شوو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان کونسل جنرل سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویلي چې د افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو وجه نیول شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې له تېر کال جولای میاشت راهیسې دوی نږدې 2400 افغانان له سین زندانونو څخه افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو اتحادی ویلي چې د وفاقي شرعي عدالت د هغه پرېکړې خلاف به ستر عدالت ته ځي چې د نرخزیانو لپاره د خپلې خوښې جنس بدلولو خبره غیر قانوني ګرځولې ده. پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته د نرخزیانو اتحادی مشر فرزانه ریاض مشال ریډیو ته ویل چې باید د دوی د شناخت او حقونو خوندي ساتلو په قوانینو کې بدلون ونه کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې باید شرعي عدالت د نرخزیانو د خوندیتوب اغېته د تعلیم او د نوکریانو خبره کړې وي. وفاقي شرعي عدالت د مې په 19 د نرخزیانو د حقونو قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني وبلله. خو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي چې شرعي عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسئلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو له طالبانو سره موافقه کړې چې د مرستو د سم ویش لپاره به د طالبانو د سرپرست حکومت له ادارو سره د همغږۍ یوه کمیټي جوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل پرون په ټویټر د دې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړې دی. دا خبر وروستو تر دې خپور شو چې په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون د ملګرو ملتونو ادارو او د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو غونډه وشوه. او امریکا د مې په 24 خبرداری ورکړې دي چې د اغو بنگلاديشیانو لپاره به ویزې محدود کړي چې ټاکنو ته زیان رسوي. دا په داسې حال کې دا چې په بنگلاديش کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ګډوډۍ اندېښنې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې امریکا د آزادو منصفانه او پر امن ټاکنو ملاتړ کوي او په ژوره توګه په دې ویشل شوي هیواد کې به د حکومت پلوو یا اپوزیشن هغه کسان په نښه کوي چې له قوانینو سرغړونه کوي. ټاکل شوي چې په بنګلادیش کې په جنوري میاشت کې عامې ټاکنې وشي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو دا د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسد عمر د ګوند د جنرال سیکرټر او د کور کمیټې لغړی توبه استعفا ورکړی. دا نوموړي ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې د لپاره ممکنه نه ده چې د پخا په سر خپل دنده پر مخ یوسي. بلخو د دې ګوند یو بل مخکخ او د اطلاعاتو پخانی وزیر فواد چودھری د ګوند پرېښودو اعلان کړی او ویلي دي چې د سمودې لپاره سیاست پرېږدي. دواړو مشرانو پرون ویلي چې د نهمې مې د پیښو غندنه کوي. د مې په نهمه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو په یو قضیه کې تر گرفتاری وروسته د ګوند پلویانو مظاهرې وکړې چې پکې شخصي ملکي او پوځي املاکو ته زیان ورسېد. په دې اړه نور تفصیل د ګوهر مسید په رپورت کې اورو.
د مئی په سلرویشتمه اسلام آباد کې د پی ٹی آئی مشر سیکرټر اسد عمر خبری غونډې تر مخې د پی ٹی آئی د جنرل سیکرټری په توګه کار کولو نه استعفا اعلان وکړلو. اسد عمر وویل چې د مئی په نهمه پیښو غندنه کوم او په دې اړه د پلټنې وشي او ککړ کسانو ته دا سزاګانې ورکړې دي شي. اسد عمر زیاته کړه،
اس وخت میرے لیے
په دې وخت په ذاتی توګه دا زما د پاره ممکنه نه ده چې کم کردار زه د یو مشر په توګه لوبول شم هغه ولوبوم. په دې وجه زه د پی ٹی آئی د جنرل سیکرټر او د کور کمیټۍ د غړیتوب نه استعفا ورکوم. هم دغه ورځ د پی ٹی آئی حکومت پخوانی ویاند او د یاد ګوند سینیئر نائب صدر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مئی په نهمه ورځ باندې شوی خو غندنه کوم، ما فیصله کړې چې سیاست نه سمودې پورې لاس واخلم او د پی ٹی آئی نه هم استعفا کوم او عمران خان نه مې لارې بیلې شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مئی په لرویشتمه میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې حکومت اتحاد په تحریک انصاف ګوند د بندیز پر لګولو غور کوي. د زیاته کړه،
چکما
منصوبہ عمران خان زمونږ پوج او د دوی اساسات په نخه کولو جوړ کړي وا، دا چرته هم به اختیار عمل نشي کېدی. هغه کم یو جرم دی چې د مئی په نهمه نو شوي. د عمران خان د دې عمل په وجه نن په ټول هندستان کې دا خبره کیږي چې کم عمل دوی په پیړیو کې نشو کولې هغه عمران خان وکړلو. سیڈون کی وای چې لکه څنګه عمران خان په حکومت کې راتګ نه ورسته د اپوزیشن ګوندونو سره د اسټابلیشمنت په وینا غیر بشری او غیر آئینی ګامونه پورته کول شروع کړل، نن د هغو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت د اسټابلیشمنت په مرسته د عمران خان او پی ٹی آئی خلاف ګامونه پورته کول شروع کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو سره سیڈون کی رشید صافی صدا سے خپل خبرې زیاتې کړې.
عمران خان سے کم چی سیاسی مرگ دا وقت تعبیر کی گی چی داغا دا سیاست مرگ اس دے دے حکو بغیر طبعی طریقہ بانے او پپٹو لاسون پا ذریعہ بانے داغا سیاست ختمی یا داغا پا مرے بانے گتی خودیشی نو دا با مناسب نوی.
سو پی ٹی آئی خلاف روان دا نیولو کریک ڈاؤن پا اڑا یو بل سیڈون کی عبداللہ مومند مشال ریڈیو سرا خبرو کیو ویل چی دا پی ٹی آئی دا کسانو دا پارٹ ٹینا په استفاگانو باندې مجبورول اتحادی حکومت نه بلکه پوزی اسټابلیشمنت کوي. عبدالله مومند د مشال ریډیو سره خبرو کې زیات کړه،
دا چیز ډیر واضح ده چې په فوجي تنصیبات باندې کومې حمله وشولې او دا حمله په نتیجه کې فوج دې یو سټینډ واخستو او غوی دا ویل چې موږ وس د خلک نه پریدو ملټری کورس ته براولو دې ته براولو. په دې په شاه باندې څه ذاتی ناراضګي هم می د موجوده ارمی چیف او عمران خان د درې څلور کالو مخکې هغه سکور چې دی هغه هم پوره کیږي. خو زه دا نه ګڼم چې موجوده حکومت چې دی دا عمران خان سره کوي. څه چې روان دي هغه د وزیر داخله، وزیر دفاع او د وزیر اعظم د بره خبرې دي. موجوده حکومت چې دی هغه په دې اس قسمه چې کوم د عمران خان خلاف چې کوم کریک ډاون دی باغی کې هغوی بے بس دي او دا د پاکستان اسټابلیشمنت کوي.
یاد دوی چې د مئی په نهمه عمران خان نیولو نورسته په سرکاري او پوځي ځایونو باندې بریدونه وشول، ځکه چې پی ٹی آئی احتجاجي مظاهره کړې وې چې هغه نه پس حکومت او ادارو د پی ٹی آئی مشران او پلویانو نیول شروع کړل. خو عمران خان او پی ٹی آئی مشران سو سو ځله دا باور وړاندې کوي چې د تشدد په پیښو کې دوی ککړ نه دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لیډیو د اوریدونکو د کراچي او ملیر له زندانونو څخه نور اویا افغانان خوشی کړل شوي دي. په کراچي کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ ویلي دي چې د افغانانو په بند کې خپل سزا پوره کړې ده. دغه سي په کراچي کې د افغانستان کونسل جنرال وایي چې د تیر کال جولای میاشتې راهیسې نستي سلیریش سوا افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. بلخوا په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې اوس هم د پولیسو لخوا بې ځایه زورول کیږي. د سند حکومت بیا ویلي یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان ګرفتاروي. تفصیل د نیاز علي خان په رپورټ کې.
په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د مای په سلی رښتما مشال لیډیو ته ویلي چې اویا افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوي دي. دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي. په لیږلې شوي افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي.
د کراچۍ او سین په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې نیول شوي چې دوی قانوني اسناد نه لري، په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول. په کراچۍ او په دانورو خارونو کې د افغانانو د نیولو شکمې ولړۍ روانه و، هغه لا دوامدار ده.
د منیزا کاکړ په وینا چې خوشی شوی افغانانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانی پوره کړې وي. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو نیول سکم شوی دي، خو اوس هم افغانان نیول کیږي او زورول کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا افغان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو. سید عبدالجبار وایي چې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې دوی نږدې 2300 افغانان له سند زندانونو څخه افغانستان ته لیدلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي. نوموړي وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې ځنی وګړي لا بندي چې د دوی د خوشی کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس یو د پیسو د پاره تنګوي او پیسې ترې اخلي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش محمد سلمان خان د مای په سلی رښتما مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو د یری د کیمپ نه بهر نشي تللی چې بهر اوزین او پولیسي نسی او روپۍ ترې اخلي.
چې د پولیس د خاص خم خلک وسنن سبا کې ډیر د زورولو کې په دې باندې چې کارت هم ورسره ثبوت به ورسره بیا هم په غسر باندې نسی پیسو د پاره نسی سره په خلاص دا ټوله چې دی دا ماجر کې خلک دي ټول غریب خلک دي ماجر دي بس هغه خپل د بچانو نه خپل د بچانو دغه نصیب برابر ولای الته پولیس والا ونی سي پولیس والا نور تنگي سره.
په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل عبدالهادي اډوکیټ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې وس هغه افغانان هم نیول کیږي چې په کراچۍ یا د سند په نورو برخو کې ځایګی دلی دي، هغه هم د بارډر د لاري لیګل کیږي.
دا غړې ایشو دا بدل دا خصوصا کراچۍ کې چې دا خلک راځي بارډر کراس کې د دې سره څومره خلک انوالو لري هغه دې ځای تر اوسه ماشومان دي پای کې بیا دل دراشي په گاډیو کې نه سي ډیر ورته مسلې تکلیف او څه چې افغانې دل پیدا شي دي او خپل کلی پته نشته دي د خپل علاقې پته نشته هغه دل دي او بیا دی واپس ریپورت کی واپس ناغو نه د خپل کلی نه د رشتہ دارانو هیڅ پته نه ده ځکه چې دا هر ورځ یو مسله ده. ماشومان پدې کې دي، زنانه پدې کې دي، بیماران پدې کې دي، مشران پدې کې دي، دا د یو ورځ مسله نه ده.
د کراچۍ په ګډون د سن صوبې په بیلا بیلو خارونو کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسي افغان کډوالو د نیول پیل شوې دي. د سن صوبې حکومت وزیرانو پولیس چارواکو وار په وار مشال لیډو ته ویلي چې په سن کې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او داسې غیر قانونه افغانان نیول د دوی قانوني حق دی. د سن پولیسو دا تورونه تل رد کړي چې افغانانو څخه پولیس پیسې اخلي. پولیسو چې تر اوسه په کراچۍ او د سن په نورو برخو کې څومره افغان کډوال نیولي دي د هغوی په ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمې درج او بیا عدالتونو دغه افغانان زندانونو ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو د وکیلانو په وینا چې پاکستان ته زیاتره هغه افغانان راغلي وو چې ناروغه وو، خو بیا دلته نیولې شوي وو او زندانونو ته اچولې شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه رجسٹر دي، خو د 14 نه تر 15 لکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون په پیښور کې د نرخصیانو اتحادیې یو خبری غونډه وکړه. دوی ویلي دي چې د شریع عدالت لخوا د نرخصیانو د جنس بدلولو خبره د غیر قانوني ګرځولو پر ضد به ستر عدالت ته سي. د مې په 19مه شریع عدالت وویل چې د نرخصیانو د حقونو په قانون کې د جنس بدلولو خبره غیر قانوني ده. نرخصیان وایي چې باید شریع عدالت د جنس بدلولو د خبرې پر ځای د دوی په خوندیتوب خبرې کړې وي. بلخوا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې د شریع عدالت پریکړې ته ناسم تاثر ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې شریع عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې که یو تن د نفسیاتي مسئلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف ده. نور تفصیل د عصمت علي شاه په رپورټ کې اورو.
د مئی په سلی رښتما د خیبر پښتونخوا نرخزیانو په ترانسجنډر اکټ کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه په خبر پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د نرخزیانو د اتحادیې ترانس اکشن الائنس په وینا چې د مئی په 19مه وفاقي شریع عدالت د نرخزیان لپاره د خپلې خوښې د جنس ته تبدیلې اجازه ناقانونه ګرځولې چې پر ضد یې عدالت ته ورځي. د ٹرانس ایکشن الائنس مشر فرزانہ ریاض مشال ریڈیو ته ویل چې د دوی د شناخت او د حقوقو خوندي ساتلو په قانون کې دی بدلون اونې کړل شي.
زمون پہچانې زمون نواغشتو زمون په حق کې فیصله کړې وي نو دا به ویلو چې دی قتل وې ما دی له چې دینو هیلت ورکې دی له سر چت ورکې دی له نوکریاں ورکې دی له ایجوکیشن ورکې نو دی خو زمون نه حق واغشتو.
د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د نرخزیانو د حقوقو د قانون پر ضد وفاقي شری عدالت کې د خواست جمع کړو او ادای کړي وا چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. په اکټ کې د ترمیم تجویز کوونکی سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او البته هغه باندې پابند دی لګولې چې سره پورا سره پورا خزه ده او جسمانی شخص مکمل ده. اس قسم مسئله ورته نشته ده خو هغه دماغی طور باندې بیمار ده او دماغی طور باندې هغه دا سوچ او فکر لري چې ما کوم جسمانی مکمل شخص ده او د دې په بنیاد باندې چې زما کوم جنس ته نظر دانی ما زر دی الټای ما یعنی که خزه پوره خزه نظام سره تصور کوي او که پوره سره نظام خزه تصور کوي نو عدالت وی چې دا خلاف شریعت ته خلاف اسلام دا د حقیقت ته دا پروپاګاندا او سر پرسیو جندر ائیډنټیټی یعنی د خپل مرزه سنتیشن حد چې سره د جسمانی طور باندې ارسي او چې داغه خپل ځان په باره کې سب گمان لري هغه د هغه جسمانی ساخت علي رغم د هغه د جسمانی ساخت خلاف ومي نو هغه د حق چې هغه د ولري نو د دې سل پرسنټ جنډر ائیډنټیټی نو عدالت دا خلاف شریعت ګرځولې.
د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ماهی ګل مشال ریډیو ته ویل چې د فیصله پر ضد د ملک د نورو خارونو د نرخزیانو سره په شریکه اعلی عدالت ته روان دي.
د چا اعتراض دی راشي ټیبل ټاپو کې مو سره کینی چې څه پکې تبدیلی کیږي هغه وکړو ان شاء الله. مونږ دا نه وایو چې مونږ هم جنس پرستی پھیلاو LGBTQ پرموټ کوو یا لیسبینز پرموټ کوو نه مونږ دا وعده حق غواړو او نه مونږ بل کې دا خبره کړې دي مونږ چې دی وعده حق راکړي. 2018 کې دا بل جوړ شوو تقریبا 7 کال په دې باندې کار هم شو ډیر پکې خواجه سره فائدہ خو چت کو کارډونه ورته میلاو شو او ډیر احساس پروګرام او پاګه کې هم د خواجه سره ته ډیر بینیفیټس میلاو شو. اوس چې کم دا مستری شوی دی نو خامخا هغه هر څه الریډي ختم شوی او پولیس ډیپارټمنټ کې زموږ یو ریسپیکټ هغه به موږ له ریسپیکټ راکول اوس موږ خبر واوریدل اوس هغه هر څه ختم شي چې کم د 7 کالو یو مهنت او هغه ختم شو موږ ریورس لاړو اوس موږ بیا زیرو نه به سٹارټ کوو.
ترانسجنډر اکټ په کال 2018 کې د سینټ نه پاس شویو او په کال 2022 کې پرې دا اعتراض پورته شو چې د جنس ته تبدیلی خبره غیر شرعي ده. په اکټ کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانی او جرمانی هم خودي شوې دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږونه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د یوبل رپورٹ طرف ته د خیبر ضلع سیاسی فعالانو ویلی دی چې دوی تر درې ایم پی او قوانینو لاندې بې ځایه ضربل کیږي او جیلونه تاستول کیږي. فعالانو زیاته کړې چې کله هم د ژوند بنیادی اسانتیاو لپاره احتجاج کوي نو ضلع انتظامیه پې دا قانون لاګو کوي چې د خپلو حقونو له غوښتنو یې منع کړي. د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې د درې ایم پی او اختیار ضلع انتظامی سره دی او د عامه امن بحال ساتلو لپاره یې کاروي، خو په ځینې حالاتو کې په خلکو د فشار اچولو لپاره هم استعمال کړي چې له مخې ولس د احتجاج او د رایې له اظهاره محروم شي. خو د خیبر یو انتظامی چارواکي بیا ویلي دي چې دوی درې ایم پی او یوازې په هغه صورت کې لګوي چې کله دا سیاسي فعالان سړکونه وتړوي او سرکاري املاکو ته زیان رسوي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د لنډی کوتلی او سیاسي فعال الیاس خان شینواری د مئی په څلرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد پوره من احتجاج کړی وو، خو د لنډی کوتل مرستیال کمشنر د درې ایم پی او لاندې سره د نورو ملګرو سنټرل جیل پیښور ته ولیږل.
زه د حکومت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه کړم چې دا درې ایم پی او اول مانت څه دا په کومو دفعو کې لګي یا څه طریقه کاری څه لګي په دې درې ایم پی او لګولو کې. مطلب درته یم چې مونږه چې کوم پوره من احتجاج کړو، هغه احتجاج کې مونږ سره 15,000 کسانو او کدی ما خپل حقوق نه په درې ایم پی او باندې ساتي چې دا په درې ایم پی او او دې یاره بدای وکاو دا به خپل حقوق نه غواړي، نو دا هیڅ کله نشي کېدای.
په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وای چې د پاکستان پاین کې د جلسې را جوړولو او اظهار رائے ازادي شته، خو بیا دا درې ایم پی او قانون انتظامی ځنی وختونو کې بے ځایا استعمالوي او د دې په ذریعہ په خلکو فشار اچوي.
آرٹیکل 16-17 وګوره، آرٹیکل 19 وګوره، دا غیلان دی د پیسفل اسمبلی، مطلب د جلسې جلوس او د گیدرنګ او د احتجاج او د تقریر تحریر ازادي چې اظهار رائے ازادي ده، نو دا زمونږ په تور بنیادی حق محفوظ ده، پروټیکټډ ده په آئین کې. نو دا خلک چې کوم سیاسي ورکران دي دا دغه حق باقاعده قانوني استعمال کوي.
د خیبر ضلع و انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط د مې په سال رښتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پوره من احتجاج باندې څه بندیز نه دی لګولی، خو چې کله دا سیاسي فعالان د خیبر درې لویې لار وتړي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسره تجارت معطل شي او مسافر او ناروغان مشکل سره مخ کړي، او یا هم چې کله سرکاري ودانیو ته زیان ورسوي نو د قانون په چوکاټ کې دننه پرې دا درې ایم پی او دفاع عملي کړو چې اما امن پر ځای وساتل شي. 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیټیکل ایجنټ په ځای وست ډیپټی کمشنر ناست وی او د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلای. په قبایلي ضلعو کې ځینې خلک د دې ضلعي نظام نه خوشاله دي، خو بیا ځینې خلک ورسره مخالفت ښایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ری چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سواد کې د وسلوالو د مخنیول لپاره د لټون عملیات کوي. په سواد کې وسلوالو سره په نخته کې ځایي وګړي وژل شوی او یو پولیس سرتیری زخمي شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې سیمه کې د روانې بد امنۍ پر ضد پراخه لاریونونه هم ترسره شوي او امنیتي چارواکي دغلته د امنیت پر ځای کولو ادعاوې کوي. وسلوالو ډلو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې د تشدد وروستیو پیښو ځایي خلک د ویرې او بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. تفصیل د شاین بنیری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په سوات او بنیر کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو نه وروستو ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ریاستي ادارې دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې د سوات منګلور په غریزه سیمه بنجوټ کې د مې په درویشتمه نیټه د وسلوالو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې یو ځایي وګړی وژل شوی او یو پولیس سرتیری ټپي شوی دی. د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په وینا وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو د مرکزي دفتر مشر ډي ایس پی روشنزاده وویل چې د پیښې نه وروسته یې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه،
پرون په سوات کې بالکل مقابله شوې ده او هغه کې زمونږ یو پولیس والا زخمي شوی دی، یو پکې سویلین چې دی هغه د شهادت په مرتبه پیښ شوی دی. بونیر کې هم په غریزو علاقو باندې د دې موجودګي رپورټ شوی ده. سرچ اپریشنونه زمونږ او د آرمی کمباین سرچ اپریشن شروع دي په هغه والا باندې. په دې کې ډیره ګرانه پهاړی سلسله ده، نو دا په هغه باندې اوسي او سمو علاقو ته خو الحمدلله دا لا ندی راغلی او نه راتلی شي.
بلخوا د سوات ولسی پاسون مشرانو سیمه کې د وسلوالو په تازه فعالیتونو د خپل جوور خفغان سرګندونه کړي او لریاستی ادارو یې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د سوات ولسی پاسون یو مشر عطا الله جان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل چې وړومبې خو ریاستی ادارې د وسلوالو شتون منینه او کبیا وسلوال په پولیسو او ځای خلکو بریدونه وکي نو بیا د عملیاتو اعلانونه کوي چې ورسره په سیمه کې د خلکو ژوند جواک او کاروبارونه اغیزمن کیږي.
موږ دلته د ولسی پاسون او پښتون ژغورنی غورځنګ د طرفه د قومي جرګې د طرفه بلا مظاهره وکړه چې موږ په خپل وطن کې نور ډالري جنگونه نه منو، اقتصادي جنگونه نه منو. خو بیا هم پرون چې کملو بوښونو یقینا چې هر د سوات اوسیدونکو حیران کړی دی چې د ګوتو پښمار څوک تنه دهشتګرد راځي د کم ځای نه راځي، هغه راشي او بیا پسې ولس را پاسي، بیا پسې پولیس ورشي، بیا فوج ورشي. چې کله هم دلته دا سیزن شروع کیږي نو دلته دا د ترهګرۍ پیښې را مخې ته شي او هغه سیلګری چې هغه وېریږي نو دې سره زمونږ د سوات اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسي.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې سیاسي فضا ترنګلې ده او د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د غړیو د نیولو لړۍ روانه ده او سیاسي مشران نور سیمو ته منتقل شوي دي. له سیمې د ډان ورځپاڼې خبریال فضل خالق وایي چې امنیت وضع خراب ده، خو د سیمې انتظامی او امنیتي چارواکي ورسره معلومات نه شریکوي. د نوموړي په وینا خلک ریاستي ادارو ته د شک په نظر ګوري او هم هغوی د خراب امنیت ذمہوار ګڼي.
چې سار مونږ را پاسې دونه مونږ ډېر زیات حیران شو چې یاره مونږ چې کم سورسز دغه چیرې هغه ترهګر خو بیګا تښتېدلې دي. وسوال دا پیدا کیږي چې یاره دا ترهګر تښتي څنګه، ځکه چې دونه خو چاپېره پولیس او سیکورټي فورسز او د دې غار نه چاپېره اوس دا غار د بل طرف نه خسورېم نه دی. زموږ ډېرو مرګرو دا خبره کوله بونیر طرف ته هم دغه ترهګر لیدی شي دی او پولیس په دوسپسې کاروایي سټارټ او ډزې کیږي.
د یادونې وړ دا چې په سوات بونیر او اړوند سیمو کې په کال 2008 کې د ملا فضل الله په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات ترسره شوي وو چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي او نور ګڼ شمېرې په نتیجه کې وجل شوي او یا جوبل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د سحر لسنی می بجې شولې لند خبرونه بیا د دې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخ اسد عمر د ګوند د جنرال سیکرټر دندې او د کور کمیټې غړي ته پرې خو دو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي دي چې د مې په نهمه د شو پیښو غندنه کوي او باید د لړکی شفافه پلټنه وشي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل مخکخ او د اطلاعاتو پخانی وزیر فواد چودھری د ګوند پریښودو اعلان کړی. نوموړي په ټویټر لیکلی دی چې د مې نهمې د پیښو غندنه کوي او د سبخت لپاره سیاست پرېږدي. بل خبر بیا داري چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیسا کاکړ ویلي دي چې د کراچۍ او ملیر له زندانونو څخه او یا افغانان د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې خوشي شو افغانانو په زندان کې خپلې سزاګانې پوره کړې دي. او دغه سی بیا یو بل خبرداري چې په خبرو پښتونخوا کې د نرخزیانو اتحادیه ویلي دي چې د وفاقي شری عدالت دغه پریکړه خلاف به ستر عدالت تسي چې د نرخزیانو لپاره د خپل خوخي جنس بدلولو خبره غیر قانوني ګرځبلې ده. بلخوا بیا د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې شری عدالت یوازې دا خبره کړې ده چې یو تن د نفسیاتي مسلو له وجې خپل جنس بدل یادوي نو دا د شریعت خلاف ده. او اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال ترڼا لاندې بحث. او په نننې خبرونه کې له تحریک انصاف څخه د مهمو مشرانو د استفاګانو د لاملونو په اړه خبرې شوې دي. د خبرونې قربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسیح د مشال تران لاندې کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د مې پر نهمه نیټه د تحریک انصاف مشر عمران خان د درغلی په قضیه کې د نیول کېدو په غبرګون کې د نوموړي د ګوند غړو د هیواد په مختلفو ښارونو کې مظاهره وکړې چې پکې پوځي او ملکی تاسیسات وسوځول شول. حکومت او فوج د دې تور پر تحریک انصاف ولګولې خو دا ګوند له دې انکار کوي. د دې پر دې عمل کې د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشرانو او غړو د نیولو یو سلسله شروع کړه چې دا وخت هم روانه ده. خله دې سره سره په سند خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف مهمو مشرانو له پارټي څخه استعفا ورکړې دي چې پکې د بشري حقوقو په خوانی وزیر شیرین مزاری هم شامل ده. پر تحریک انصاف تل دا تور پوری سوی چې فوج ورزخه د پاکستان لوی پارټي جوړ کړی ده او په 2013 کال کې په واک کې راوستي. خو فوج او د دې ګوند مشرانو دا تورونه به بنیاد بدللی دي. خوله د پارټي څخه د ځینو مشرانو وتل ته په پام سره ځینی کارپوهان فکر کوي چې شای فوج غواړي چې نور دغه پارټي کمزوري او خپل هغه پخوانی حیثیت ته چې وړو کې ولا ورسوي. آیا هم داسې ده؟ دا او نورې پوښتنې په اسلام آباد او پیرس کې میشت خبريالانو او شنونکو رشید صافی او یونس خان سره چېړو. دواړه را سره د پلاین دی د سکایپ. هرکلی درته وایم. رشید صافی سے پایل بلتا سو کو سوال کول ضرورت هم نشته. د ټول سیمه څومره تمهید و تړلې ستاسو په خیال باندې رشتہ هم د پاکستان فوج باندې دا الزام لګی چې د پردې شاته هغه کوشش کوي چې تحریک انصاف چې د هغه نور وړو کې پاتې کې هم دغه سیده کنه دا هسي یو تاثر دی.
تاثر نه دی بلکې په دغه پروجیکټ چې کم اصل کاله مخ کې شروع شو بیا د دې چې کوم دوام یا عروج چې وو هغه په 2014 کې چې کله د پارټۍ له یو موقع ورکړی شو او په نېشنل کوم چې زمونږ لینډسکیپ د سیاست په هغه کې اراده نه نکړه نو مقشان زمونږ فوزي اسټابلیشمنت چې دی دا وخت چمتو دی د نهم او د لسم مې چې کوم احتجاج شوی تاسو په خپل تمهید کې وي چې تکرار کول نه واړم. دا کوم واقعیت چې شوی د هغې نه پس دا خبره بالکل په ډاګه ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند چې کوم دی هغه د سختو ستونزو سره مخ دی. او زه به ستاسو د دې خبره دا تاسو وایي چې دا ګوند چې دی په خپل اصل پوزیشن کې واپس بوتلل یا کمزوری کول پاغه کې لاس وهنه کیږي یا د هغه د پاره تدبیرونه کیږي بلکې زما په خیال باندې د دین خبره نور هم مخکې تللی ده. نن
یعنی څنګه تللی ده مخته تاسو مقصد څه دی؟
نن لږ شی وړاندې د پاکستان د دفاع د وزارت وزیر وفاج آصف دا خبره بالکل پډاګه کړه چې د پاکستان تحریک انصاف په کون باندې د مکمل بندیز د غولو هغه هسې هم روانې دي او د نهم او لسم چې کوم واقعیت دي هغه د هیروین کو نه دي هغه تاسو دا خبره هم پیلم کې د چې فوز او چې کوم موجوده سیاسي
یعنی هغه دا امکان ښکاره کړی دی یعنی د داسې نو ولې فیصله شوې ده بلکې کېدای شي چې ولې
هغه جی هغه چې لکه دا اقدام چې کوم په نهم او لسم باندې شب نو دا سیاسی عمل دی نه بلی فوز او چې کوم سیاسی ګوندونه دي د ماسې وای د پاکستان تحریک انصاف هغه چې داسې کار خو یا زموږ دښمن ملک د بھارت نه کېدی شي یا د ملک نه بهر د پاکستان چې کوم دښمن دی هغه خو داسې کول شي خو د پاکستان تحریک انصاف نه دغه توقع نه وا او په دغه نتیجه کې دا نیولو او پرانستلو خبرې خو روانې دي تر د شپېتو نه سیوا چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د ګوند اهم غړي چې یا د قومي سمندر یا د صوبایي سمندر مخکې غړي یا وسنی چې کوم ټکټونه چا تر لاسه کړو هغه استفاګانې ورکړي چا خو بيخي سیاست نه لاس اوچت کړی دی او زیاتره د عمران خان سره د تلو نه انکار کړی
په دغه تناظر کې هم دغه سوالو یونس خان تاسو په خیال باندې تاسو ته هم د خپلې تجزیه یا مطالعه یا د پوهې پر بنیا داسې ښکاري چې دغه پارټۍ چې یو وخت کې تر 2011 کال لمخه څومره وړو کې وا چې یوازې به عمران خان اکثره د حکومتي اسمبلی ممبر وو هم هغه حیثیت ته د بوتللو یو کوشش روان دی او کنا بس دا یو وقتی تور یو صدیق بیرته به دا پارٹی را ژوندې سی او بیا به فعال سی
ګور دې پټه په بار کې چې مونږ ګورو نو دا پټه چې دا فوج سازا کړي وا د دې تاریخ هم پروته معلومات هم د دې په بار کې شته چې کله دا پارٹی سازا شوی غوند سپورټ دوی ته ماضی کې دا اسټابلیشمنت د طرف نه وو او بیا دا چې کله دوی حکومت کې نو بي دوی دا سه قوانين ساز کړ چې هغه کې د فوج د پاره د فوج د حمایت د پاره قوانين ساز کو صحافيانو د پاره مشکلات او فوج هر وخت د دوی سپورټ کو اوس چې کله دوی حکومت کې نه دي دوی آرمي په حواله باندې چې دي خپل چې دي بیانات تبديل کړل او داغه نه بعد د مونږو قتل چې د استابلیشمنت او د تحریک انصاف مابین کې لګو سره فاصله شروع شوه هغه نه بعد چې کله د 9 مئی چې کوم واقعیات شو هغه نه بعد اوس مونږ دغه شانت ښکاری چې د فوج او د استابلیشمنت او د تحریک انصاف لاره جدا شوی دي او هغه د هغه چې کوم کسان چې کوم خپل کسان تمام زمون سیاسي جماعتو یو بدقسمتی دای چې هغه کې د استابلیشمنت سن اس کسان موجود دي نو هغه بیا مونږو قتل چې اوس ډېر سیاستدانان چې دي هغه د خپل د تحریک انصاف نه استعفا هم ورکړي کوم ماضی کې قتل چې د پیپل پارټي د مسلم لیگ نون ډېر کسان پنځه میاشتې شپږ میاشتې جیل کې او پاوی باندې تشدد شو خو هغوی خپلې پارټۍ نوې پرېښودلې لیکن دې وخت موږ ګورو چې تحریک انصاف چې دي هغه چې کوم کسان دي هغه خپل پارټیان لیډرشپ چې دي هغه خپل پارټۍ پرېږدي نو داسې یو موږ ته ښکاري چې تحریک انصاف چې دي هغه ته یو لیمټ چې دي هغه ورکړي
مننه یونس خان رشید صافی صاحب سوال بل دا دی چې کدا سی خبر وي او تاسو دواړه په دې متفق کې د پاکستان ځین نور د غم د دې چې د تحریک انصاف د لپاره مشکلات بلکې تاسو تر دې هم یو ګام خواجه آصف دا وایي د دفاع وزیر چې ممکن ده داسې کېدل شي چې په دې پارټي باندې بندیز ولګي خو سوال دا دی چې دغه سي کارونه چې دی غل مسلم لیگ نن سرم سي او چې کله په 2013 کال کې انتخابات وو او تر دې لمخه به هم دغه سي د باو پر فشار راتلی پر غو باندې خو بیا به هم دغه پارټي چې د ژوندې پاتې سو او نن خو بلکې په واک کې ده دغه کوم ټاکټیک دی یا کوم طریقې کار دی د دې ګوند د ځپلو لپاره دا به نتیجه ورکړي لکه څنګه چې په مسلم لیگ نن په وار باندې ورنکړي یا پیپلز پارټي سره هم داسې وخت نه وخت شوی دی
د پاکستان سیاسي تاریخ مون ته دا وایي چې په کوم ګوندونو باندې بندیزونه لګېدلې یا کوم سیاسي مشران دي هغه د سیاست نه د لری کولو چې کوم غیر فطري طریقې دي هغه استعمال شوی نه هغه تر دې دمه ټول ناکام شوی دي هغه مون زیات لری نزو د نواز شریف صاحب خبرو کو نو هغه هم د قشان تاسو د 2013 خبرو کړه او پاغه ټایم کې چې کومونو د ټاکنو چې کوم مقصدیت او هغه د مسلم لیگ نون په برخه کې راغلی، خو چې بیا په کومه طریقه باندې د اغلی نه خپل منډیټ واغست او بیا په کوم انداز باندې نواز شریف یې د ملک نه وشړو، مجبور یې کړو سره د بچو خپل خاندان سره. اوس عمران خان صاحب خبره په خپله کوي چې ګوچ نواز شریف صاحب تر دې دمه په لندن کې اقامت لري، خو بیا هم هغه د پاکستان د سیاست محور دی او د هغه سیاست چې کوم دی د عمران خان صاحب دغه الزام دی چې اوس هم دا ټول کارونه چې د عمران خان صاحب کوم روان دي نو خو د نواز شریف صاحب په وینا باندې کوي. مخکم کوم لږ زیات تاسو خو د پاکستان په سیاست باندې زمانه ډېره زیات پوهه لري، نه پانی پابندی لگول شوی و د هغه نه نظریه ختم شو نه د امنیت سیاست شو، کو باچا خان اونته عبدالسمد خان صاحب اونته یا د ولی خان بزنجو زبرچان نو واخل کو هغه باندې بندیزونه لګی دلی یا زندانونه کې چولو نه د امنیت نظریه چمړک نہ دہاغوی سیاست چا ختم کو، بلکہ آگے نہ پس چسونم پاگی وان سختیاں نے راغل وے نو آگا گندو نہ چیو آگا مخت راغل نو دا ٹائم زو یواری بیا دا خبر گنم کہ عمران خان سے پدغ طریقہ وانے چسنگا نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا نیپ یا نور چکم سیاسی گندو نہ حتی پی ٹی ایم پاگی بانے دہاغوی اہمیت یا دہاغوی موجودگی یا دہاغوی چکم کاز دے نو آگا ختم شوئے نہ دے بلکہ نورم آگے کی پر مختگ راغلے لکو پدغ طریقہ وانے عمران خان سے بے دا مختنا دا اڑو کوشش ہو کو ٹک تا وقتی طور بانے بد آگا حکومت جو جوړ نشي، دا هغه پارٹی به کمزور شي، هغه سره به نور چې کوم ملګري دي هغه به ترینه لاړ شي، خو دا هغه سیاست په دې طریقه باندې نه ختميږي.
مننه رشید صافی صاحب. یونس خان صاحب، یعنی ستاسو په خیال باندې ک دغه ټوله خبره لکه په انګریزي کې چورتای انډو کول، یعنی چې د پاکستان پر سکیورټی اسټابلیشمنت یا فوج باندې دا الزام لګیدل چې دا پارٹی غټه کړې ده او دا وړه وه، او بہرحال مستاسوم د دې گواه اوس د پارٹی ډیره وړه وا 2011 کال کې چې په لاہور کې جلسه وکړه، د ورسته خلکو شمولیتونه او خلک راتلل په میډیا مختلف ټیکنیکس استعمال شو. آیا برته د 2011 کال د مینار پاکستان څخه کومه جلسه و تر هغه ورسته بوزدلو کې د پارٹی امکان لري چې هم هغه حالت ته لاړ شي کنه؟ دا ممکن اوس نه ده دا وخت
دے ٹائم کا عمران خان چیدی اسٹیبلشمنٹ بجائے چیدی عوام مانے یقینو کی او عوام سر رجوع کی نبیادہ امید لری چیدی دیکھے یو لانگ پروسیس دے، لیکن دیکھے بیادہ امید لری چیدہ پارٹے دوبارہ ہم چیدی راشی، لیکن مونگ چکلہ دا تحریک انصاف یو ہسٹری یو گرو نو آگا اسٹیبلشمنٹ جماعت تے او اسٹیبلشمنٹ ساس کر دے او دا حالات چی مجموعی طور بانے مونگ دیو پارٹے خبر نکو دا مسلم لیگ نون پیپل پارٹی تحریک انصاف د دوی چکم مسائل لیدې دي بنیادی وجہ دا دا چې دوی پارلیمنت ته عزت نه ورکې، دوی خپل پارلیمنت با اختیار نه کوي، دوی اسټابلیشمنت ته ګوري، دوی خپل خپل چې کمزور دی هغه عدالتونو کې خپل فیصله کوي، نو کله چې کوم دا سیاستدانان کې نه خپل پارلیمنت ته کله عزت ورکي دې کې چې دې زمون د سیاستدانو په هم عزت
کې دې کې ساس خبره په منځ کې زکه کوم هغه داتې دا ټول پارټیانی چې د لکوس پی ډی ایم دی څومره قانون سازی کړي دا خپلته د پارلیمنت ممبران ناست وي، قانون هم پاس کی، قرارداد هم پاس کی، وزیر اعظم هم په ووټ باندې لري کوي، په وزیر اعظم هم په ووټ باندې راوستي او عدالتونو هم احترام کوي، زیر راځي هم. نو پروسیس خو چې په ظاهر چې موږ ورته ګورو دا خو ډېر یعنی چې په کوم جمهوري انداز کې دې تقاضا وي په هغه حساب روان،
بالکل هغه حساب روان دی، لیکن زموږ د سیاسي جماعتونو چې تقریبا تمام سیاسي جماعتونه دي دا چې کله حکومت کې نو دا بیا اسټابلیشمنټ چې دي هغه سره جو نږدې وي هغه د پر قوانین سازي او چکل بیا دوی اپوزیشن کے راشی نو بیا اغوی چیدی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ شروع کی کمون ماضی کی گوری نو نواز شریف حکومت ہم چیدی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانو نا باور کول نن مون گورو چی آگا دا اسٹیبلشمنٹ سر دا اغوی دیر تعلقات دی عمران خان بوی چی مون یو پیج باندی چکل دوی حکومت کی انن چی کل دا اپوزیشن کی دی نو دوی وی چی مون اسٹیبلشمنٹ با خلاف بیانیہ ورکی نو دا چیدی دا شیزونا چکل دوی عوام بانے خپل ڈیپینڈ ہو کی خپل پارلیمنٹ تا چه اختیار ور کی اغه نه بعد چې دي سیاستدانان خپل مسله په خپل حل کوي پارلیمنت کې دنه نه دغه د یو حل دی.
مانا نه یونس خان قسم چې کله بیا د پاکستان فوج سره دا خبره وسی یا هغه کسانو سره د پاکستان فوج تل دا وایي چې دوی د سیاست سره هیڅ کار نه ست، بلکې په وار وار باندې دا اوس بیانونه مور کړی دي چې مونږ له دې سره هیڅ کار نه ست او دا خو چونکه حکومت دی او دا خپل طریقې کار دی او چې کوم قانون دی دا مطابق کوي. خدا د حکومت د فوج موقفی تل. خو رشید خان په دې کې یو بل خبره چې ستاسو په خیال باندې کمی پارټی نه د خلکو د وتلو یو سلسله شروع شوې ده، دا خپله د عمران خان کم اندازې سیاست دی یا د ده کومه رویه ده یا په کم انداز خبره کول دی ستاسو ته داسې ښکاري چې هغه ته دا احساس شوی دی او مغه لهجه کې څه فرق راغلی دی، په اندازې سیاست کې فرق راغلی دی کنه هم هغسې روان دی لکه څنګه چې بده ډیر
سیاست فطرت یا دغه شخصیت فطرت خو چتر سو اوسه تر دې دمه پورې مونږ جج کړی هغه ډېر غیر لچکدار پاتې شوی دی. دا تیر ورځې چې کوم بیان ورکړی چې هغه د اسټابلیشمنت سره سره د هر چا سره د خبرو اترو دپاره تیار دی، نو دا د هغه په رویه کې لومبه مثبت تبدیلی مونږ لیدلې ده او الله دې کې څنګه چې هغه د نورو خپلو بیانونو نه اکثر بیا مخ اړوي چې د دې خبرې نه مخ وانړي او واقعي هغه کو د مذاکراتو یا د خبرو اترو د پاره چمتو شي او په ځای د دې چې د اپیل ډېډي غونته خلک کم چې د اسټابلیشمنت کارندې ګڼل شي یا داسې نور چې کم کسان دي داغي په ذریعہ باندې د فوجي اسټابلیشمنت سره د رابطو کوشش په ځای باندې هغه کو غواړي کو یو کال آصف زرداری ته یا شهباز شریف ته یا مولانا فضل الرحمان ته وکړي، نو زما په خیال دغه به یو صحیح طریقه هم وي او کیدی شي دا هغه مشکل چې کم دی هغه لږ کم هم شي. خو دا وخت هغه یو طرف ته په فوج باندې تورونه لګي او بل طرف ته د فوج نه هغه دغه غوښتنه هم کوي چې زما مرګرتیا وکړي او هغه دا نه وایي چې فوج یا فوجي اسټابلیشمنت په سیاست کې لاسوهنه ونه کړي. خو دې کاکړ سره زما چې کوم خپل یو سوچ دی په دې ټول صورت حال کې زه بیا هم غواړم چې د عمران خان صاحب کوم چې سیاسي مرګ دا وخت تعبیر کیږي چې دا هغه د سیاست مرګ نږدې دی، نو که هغه طبیعي مرګ تپری خودی شي او په طبیعي طریقه باندې دا هغه د سیاست خاتمه شي یا هغه کمزوري شي خو هغه صحیح خبره ده. خو که په غیر طبیعي طریقه باندې او په پټو لاسونو په ذریعہ باندې دا هغه سیاست ختمه یا دا هغه په مره باندې غوتی خودی شي نو دا به مناسب نه وي. ما ته نه ښکاري چې عمران خان صاحب واپس په اقتدار کې راشي ډیر زر، خو کاغه اوس هم صبر وکړي او عوام طرف ته څنګه چې یونس خان وي عوام طرف ته رجوع وکړي او که فرض کړي هغه د عوام په طاقت باندې یا د هغې په ووټ باندې واپس راشي په اقتدار باندې، نو مونږ په دې خبره باندې بالکل پوخ یقین دی چې دا پاکستان به نور هم د ستونزو سره معاشي معاشرتي ستونزو سره هغه چې کومه پریویس زمونږ تجربه پاتې شوې ده ښکار به شي، خو دا قصور به بیا زمونږ د عوام خپل وي. پردے گناہ چې کومه دا دهغه سزا عوام ته نه دی ورکول پکار چې کم فیصله کې عوام نه دی ملوث یا ککر، نو دهغه فیصله زما په خیال دهغه زور دی عوام نه ورکړي.
مننه رشید صافی صاحب. یونس خان صاحب یو بل مهمه نقطه هغه د عمران خان چې لکله ځخنی ول شوې دی لاغه ورسته د دنیا چې څومره میډیا دا یا نړیوالې رسنۍ دي هغه له سره رابطه کوي او د لاغه سره انټرویو کوي خبری وسر کوي او همیشه چې کله نړیواله میډیا ته د انټرویو کوي پاغه کې د فوج ډیر زیات پګوت کوي، یعنی د فوج ذکر ډیر زیات کوي کنه. خو چې کله بیا په پاکستان کې د نن په داخلي توګه خبري کوي نو بیا هغه انداز نه وي. نو تاسو تم دا محسوس سوي دا او کدا سی وی نو ولې دا سی وی چې نړیوالو ته یو شی او بیا په کور کې د نن په پاکستان کې د نن د نظر لږ بدل وی د مقابله د نړیوال میډیا سره خبرو؟
جی بالکل، زه تاسو خبرو سره متفق یم. کله چې دوی انټرنیشنل میډیا سره خبرې کوي یا چې غیر ممالک چې کوم زموږ سفارتکاري یا سیاستدان هم هغوی سره خبرې کوي نو هغه دی کې د فوج خلاف ډېرې سخت جدي بیانیه دوی ورکوي، لیکن چې کله دوی پاکستان کې خبره کوي نو هغه د دوی رویه یو بلی او نرمي او موږ اوسه پورې
د دې وجه تاسو ته سشکاري کړه دغه سی وی
چې هغه طرف ته صافي صاحب سره متفق کین چې عمران خان اوس هم د فوج سیاسي مداخلت خبره نه کوي، هغه دا وایي چې فوج دې ما سره مدد وکي او ما دې دوباره اقتدار کې راولي. نو دغه چې بنیادی وجه دا چې هغه دا ګوري چې د بین الاقوامي چې کم دنیا دا هغه اغوی ته معلوم ده چې پاکستان کې دا فوج یو سیاسي کردار ده او دی ورته یو خپل ځان پیش کوي چې زه ستاسو لپاره یو داسې کس یم چې دا فوج سیاسي کردار پاکستان کې ختمول شم د دې زمات نږدې هم دغه وجه ده او پاکستان کې هم هغه فوج ته دا نه وایي چې زه ستاسو سیاسي کردار کې خلاف یم بلکې دوه درې ورځې مخکې دوی بیان ورکړی چې موږ ته یو ډېر مضبوط طاقتور فوج پکار دی او د کلم د پاکستان د فوج د سیاسي کردار خلاف خبره نه کوي د دا وایي چې فوج د ما سره مدد وکړي د غونډه فوج سره جګړه دارا چې زه د حکومت نه ولې وباسل صحیح
مننه یونس خان صاحب رشید صافی صاحب یو بل سوال دی هغه دا چې عمران خان لدی سره سره چې یوازې نړیوالو رسنیو سره یا میډیا سره خبري کوي لدی علاوه چې دی هغه د جنو امریکا د کانګرس غړو یا امنستی انټرنیشنل ته خاتونه لګل یا یورپین یونین سے کم ڈپلوماٹان دی اچ کم متعلقہ کسان دی لاغو سره له مختلف لار لوبینګ کول ستاسو په خیال باندې لدی ځخه خو د تم ممکنه د داد ځکه چې په یو ځای کې ووم ویل په ټلیفون کې سیار نور به دباو راسي آیا دای د داسې لوبینګ لاري ممکنه د پاکستان کې زننه کاغه فوج دی کا حکومت دی پاغه باندې دباو راوستلای شي چې د پاواله بیا غروي وساتي چې کوم دی غواړي
کاکر صاحب ډیر مهم سوال دی دا مشوره چې چا عمران خان صاحب لور کړی دا نو هغه د دوست نه بلکې دښمن دی پاکستان په داخلي سیاست کې هم هغه طرف ته راځم د پاکستان په داخلي سیاست کې مونږ دا خبره منو چې د امریکا او د یورپای ملکونو ډیر زیات مهم کردار پاتې شوی خدا کو پاکستانی سیاست ته او ریاست ته دغه ملکونو سره خاړي کې ساتل ضرور غواړي خو چکلا د عوامو طرف تعبیر عظیم بیا داغی نه انکار کوي اوس د عمران خان سے پاک لبانی چې زلمه خلجات سے کوم مسلسل ټویټو نه کوي هغه د عمران خان سے پاک کې هغه خبرې نه زی یاد هغه په حق کې چې کوم شپې ته کانګرس مینان او د کانګرس غړو چې کوم دی کوم یو لاسلیک کړي دی یو خط لیکلې دی د هغه نقصان هم چې دی هغه به عمران خان سے ته کیږي ګور هغه د اردو کې هغه وای چې کته په یو کوي کې پریوځي نړومبه کار دا تا ته کول پکار دی چې نور هغه کوی یا کنده نور ځان نه کنه نو عمران خان صاحب چې دا کارونه کوي نو ځان تا خپل کند چې دا نور هم
تاسو خې اضافي پښتنه کوم تاسو ما خل خپل پوینټ نقطه وویل اوس ما د پاره مهمه نقطه دا ده چې عمران خان چې څومره فیصله له اسمبلی ځخه د استعفا ورکولو یا د امریکای د سایفر خط والا چې کوم کیسه د کول ورسته پر شاه سوچ نه امریکای سازش نه دی کړی بیا اسمبلی ماتولو دا هغه بیا د غشت برت اسمبلی ته لاړ سی یا بیا لکه دا تاسو وایسته چې دغه چدی لوبینګ کوي ځانته یا بیا نړیوال میډیا اسی تاسو په دې خبر یاسی د دغه فیصلې چې کمی کوي دا ډیره اهمه فیصلې دي دا د بیسټ فرد کوي یعنی تاسو سره د اتنټیک معلومات شته کنه لده سره یو سم انټلیکچوال تکړه ایدیالوګس پوی کسان دې شوی وسنجوي او لاغه ورسته یو فیصله جوړ کړي او غسټټجایز
عمران خان سے ڈٹول نغٹ غلطی امدائی چی ہر فیصلہ دا خپل ذات
مطابق کئی اوکر یکین سر وائستا کدا ستا
سر بلکر دیر پا وسوک سر دا خبر کوم او کدا سی خبر نو یا وست دا غکم کروڈانی دا پسو سیزون کے دا غین آغا مشورہ کلی او دا غین مختلف استخارے کئی او کم چی دا روحانیت یو سوچ تی آغا تا خو سوک ورت روحانیت وائی امنا خو بارال دا غی پا استخارو دا غی پا مشورو بانی خو کسنا سا آغا عمل کئی خو یا دا تنظیم سرا یا دا خپل پارٹی سرا یا دا کم تنگ ٹینک سرا یا دا پوہانو سرا چرم عمران خان صاحب مشورے نہ کہی او کچری مشورہ تم شی نو آغا د چا خبر نہ منی او مدغ ټول نہ غټگی لا د عمران خان سے نہ د تن کو خلق سر زمون خبره کیگی ناغي دا وای چکلا دے حکومت کیو نو هم زمون خبره ته دغه نوې خو دے یعنی اغری یو سٹیٹسمن په حیثیت باندې د د پزات کیو ډیکټیټر لیدل د دملګرو په خپل دا خبره پګوت کړي او بیا چې کله د اپوزیشن تراغې نو د یو تنظیمی مشر په حیثیت باندې هم د تنظیم په شکل کې نه دی چلولې د خپل ذات او په ذاتی فیصله مسلو دلان دے دا خپل تنظیم مخه ته بوتله او د په ذهن کې دا خبره ناشته دا چې کم اور سیس پاکستانیان دی اغا په هر قیمت باندې کم چې بار مشته پاکستانیان دی اغا په هر صورت او په هر قیمت کې د سر عملګری دی او دا خبره هم اوس مخه ته راځي چې باقاعده پیڈ لابیست کم دی یا لابینگ فارم کم دی نو آغا پاکستان تحریک انصاف دا غی خدمات پا پیسو بانے اغیستی دی اغی دا پارا چی کم دی پا نڑوالا سطح بانے اغوی حال زلی کئی خود امریکایی خو یو خبره دا خبره مونږ تر اوسه پورې دا خبره مخه تر راغلی چې سپیشل د امریکای د طرف نه یو خدا خبره واضح شوې ده چې زلمی خلیلزاد سٹیټ ډپارټمنټ نمائندګي
نه کوي او امریکا پر دا خبره هم کړې ده چې زموږ د پاکستان کې د سیاسي او لکه تاسو ذکر کوي سیاسي ګوندونو سره کار نشته چې مو یاد یو پاکي یاد بلی
بالکل عمدہ خبر امام کول
مانا نا رشید صافی صاحب یونس خان صاحب بل اڑخت براسو تاسو په فرانس کې لتیرو شلو کالو یاست فرانس یو ډیر پرمختللې ډیموکراسي ده او په تفصیل کې نه ځم ځکه چې وخت به ډیر واخی یو ډیر څه دی پکې خو تاسو هلته یې د پاکستان په سیاست کې چې د فوج د جاسوسي ادارو د دې رول خبره ده نو څکل داسې بحران په دغه کې پیدا شي په فرانس کې نو موږ دغه څه بحثونه یې چیاره ده په اسټابلیشمنت دی بیا نه اسټابلیشمنت دی بیا جاسوسي ادارې دي کنه هلته کیسه بدلی
نہ دلتا چدی دلتا یو سیاسی سٹرکچر دے دلتا یو دلتا دا فوج اس سیاسی کردار نشتا دلتا ماتا نہ دے معلوم چے دلتا دا فوج آرمی چیف دا غسنوم دے او سوک دے دلتا چکم مشر دے آغا دا صدر دے دلتا صدارتی نظام دے او دلتا یو خپل سیاسی سٹرکچر دے دے کہ دا سیاسی دا انٹیلیجنس ادارو اس سیاسی عمل کے دہل نہیں او ددے پوجا دادا چے دلتا دا عوام ووٹ چدی آغا فیصلہ کئی دلتا چې کوم سیاسي عمل له پاغه پر ذریعہ باندې چې حکومتونه سازيږي او دا کیږي نو دلته چې کوم حالات دي
خو چې کله تاسو د فرانس له خلکو سره د پاکستان پر سیاست خبري کوي نو خامخا به دا خبري راځي چې د فوج رول څه دی د انټيليجنس ادارو رول څه دی یا خپل عمران خان دا خبري کوي نو اشرف دا خبره کوي نو د دوی تاسو ته رد عمل څه وي د فرانس د خلکو یعنی دا چې کوم انټلیکچوال وي دانشورانی پوهان وي یا صحافیان وي یا بل څوک
زمون دلتا زیاد چی دی سیاستدانو او یا صحافیانو سارا خبر کی گی نو آغا پا دے شیزونو خبر دے چی پاکستان سیاست کے دا سیاستدانو نو زیاد زمون دا اسٹیبلشمنٹ رول دے او پدې وجہ دوی وی چې کم هغه صحافیان چې کم زمو فرانس صحافیان دي هغه دموږ چې دغه دنیا تاسو تاریخ وګورا چې کم ملک فوجي اسټابلیشمنت چې دي هغه فیصله کوي دغه ملکونو حالات چې دي هغه سمنه دي او هغه ملکونو مخکې ته روان دي چې کم ملکونو کې سیاستدان فیصله کوي پارلیمنت فیصله کوي پارلیمنت به اختیاري او د عوام ووټ عزت دي نو هغه د دې خبرې باندې پوهم دي او هغه دا وی چې کله سو پورې د پاکستان کې د فوج سیاسي کردار نشي ختمې دي دا بحران به هميشه وي
شا مننه یونس خان صاحب رشید صافی صاحب په اخري سوال کوم هغه د چې ستاسو په خیال باندې خپل چې کوم واکمن ګوندونو اتحاد دی پاکستان جمهوریت غورځنګ دوی چې په کوم انداز باندې د عمران خان ضد کارونه کوي دا به ذاتي خود یعنی د دې جواز لري مشروعیت لري دا دوی سم کوي کنه
بالکل غلط ہے کہ کاکر صاحب او دا ماضی نا دا تیر وقتوں نا زمونگا سیاستدانان او سیاسی گندوں نا چکم دے آغا سبق نه دی حاصل کړي پرون چې د نواز شریف سره څه کېده او پاغي باندې څنګه د پاکستان تحریک انصاف او سیاسي فائدہ وا دا غي خاموشي بلکې خوشحالي چې کومه وا هغه به ځای وا نن کو د پاکستان تحریک انصاف سره داسې سکیږي چې کومه دا غي سره په ماضي کې شوی او پاغي باندې د سیاسي جماعتونو خوشحاليږي نو دا به ډېره غټه غلطي کوي دا د دوی د پاره چې کم دی د دوی پر راتلونکي وخت کې چې کم دی د دوی د پاره یو غټ مشکل جوړی دی شي کم چې د دوی دا وخت اسټابلیشمنت ته یو کلاو لار ورکړی دا یو کلاو د هغوی حمایت کوي د هر جایز او ناجایز کار
نو سبب هم دغه کم چې دی د وخت د پایا چې کم دا هغه به هم په دوی باندې راګرځي او دوی چې دی هم دغه شان د عمران خان صاحب غونته څنګه چې عمران خان صاحب خاموشي اختیار کړي او د خپل سیاسي فائدې د وجه چې کم دی هغه یو غیر سیاسي عمل حمایت پکو نو کو دا وخت د غیر سیاسي عمل د لارې عمران خان صاحب د منځه د وړو کوشش کیږي او پاګې کې د پی ڈی ایم ګوند چې کم دی هغه څنګه دا وخت مونږ تخکاری یا خاموش دے یا پہ خوشحال دے دا بیخی غلط لار دا دا پاکستان دے سیاست اور دا معاشرت دا پارا چکم دے پراتون کی وقت کی بدا تباہے او دا نور انارکے او دا کم زمون پا ملک چکم سیاسی عدم استحکام دے دا غی وجہ با جوڑی گی نو زو ہم دغا زمون دغا مطالبہ دا بے سیاست پاکستانی غڑی چی سیاست تی سیاست تپریخ ہو دیشی کہ آغا عمران خان صاحب خلق منتخب کئی عمران خان صاحب دے راشی او کہ مولانا فضل الرحمان منتخب کئی آغا دم راشی نور دنیا کی داشی بھی دی گورا پا دنیا کے امریکانیان چو اغیرہ پاس دے ڈونالڈ ٹرمپ منتخب کو چاہی سمو نوے زکا چے دخل کو پا ووٹ بانے راغلے دے پا زمون پا گاون کے مودی صاحب دے آغا کم چی سیکولر ہندوستان او یا بھارت او دہاغے ٹول ٹول مخ چی کم دے آغا بدرنگ کو خود خلق کو پاورڈ بانے راغلے دے